افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم، او په دې هیله چې تاسو د روژې مبارکې میاشتې طاعتونه او عبادتونه قبول سي، د ازادي راډیو د بل یو ساعته خبرونه پیلوو چې زه صالح د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. حمید رکین را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران نن د ولسي جرګې لخوا د استیزا لپاره غونډې ته وربلل سوي دي. دغه غونډه اوس هم روانه ده. په دې به وروستي معلومات درکوو. په پیل کې محمد قاسم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
سلامونه مرحبا کوم د همدا مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران په هیواد کې د نامنوي د روسي پیښو په تړاو نن د ولسي جرګې غونډې ته استیزا سوي. تاجک چارواکي وایي له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان نه لري. او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې روسي او چین ویلي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا د سوریې پر ضد تصویب شوی پریکړه لیک په دغه هیواد کې د سولې هڅې له ستونزو سره مخامخوي. دا هم پورا خبرونه. د دفاع او کورنۍ چارو وزیران نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د استیزا لپاره حاضر سوي دي. د ولسي جرګې استازو د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د نامنیو او د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په وړاندې د امنیتي ارګانونو د ضعیف عمل کولو له امله دا پریکړه وکړه. د شاوخوا څو میاشتو را په دې خو د پاکستان لخوا د هیواد پر ختیځو سیمو راکټي حملې کېږي چې خلکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه اړولي او یو شمېر کورنۍ د سیمې پرېښېدو ته اړ ایستلي. تاجک او افغان چارواکو د جمعې په ورځ راپورونه رد کړل چې ویل کېږي تاجکستان د دې هیواد په ختیځ کې د وروستۍ نښتې له امله غواړي له دې هیواد افغان کډوالو باسي. روسي رسنیو د ځینو افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل سوی راپور ورکړ چې د تاجکستان په قوروغ ښار کې د جولای د میاشتې په نښته کې چې ویل کېږي یو شمېر افغان وسلوال هم پکې ګډون درلود له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې. په دوشنبه ښار کې د افغانستان سفارت او د تاجکستان د کډوالو د چارو ادارې د راپور به بنسټ وباله. تاجک چارواکو ویلي د افغانستان پولیس ته نږدې د قوروغ په ښار کې د جولای د میاشتې په نښته کې لسا وسلوال نیولې چې په هغوی کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. د ناتو په مشرۍ ایسف ځوکونه وایي چې یو څرخی الوتکه یې پرون د افغانستان په لویدیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دغه ځواکونو لخوا په خپلې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د پیښې له ځایه د څرخی الوتکې ټول عملی سل سوي چې پکې څوک مړه سوي نه دي. په خبر کې ویل سوي چې د الوتکې د بیړنۍ ناستې د علت په اړه تحقیقات روان دي. که څه هم په لومړنیو رپورټونو کې ویل سوي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت موجود نه و. او دا هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اسعارو بیې: یو امریکایي ډالر یو 500 افغانۍ او یو پوله، یو یورو 35 افغانۍ او یو پوله، یو پاوند 30 افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ او یو پوله، او زر پاکستاني کلدارې 540 افغانۍ. او دا هم د سیمې نړۍ څو مهم او وروستي خبرونه. په بریتانیا کې یو محکمه یو پاکستانی اصل شذي خاوند ته د دوی د ځوان لور د وژنې په جرم چې ظاهرا ناموسي وژنه بریښي د عمر بند سزا اورولې ده. د بریتانیا په شمال لویدیځ کې د چستر د سیمې یو محکمه 25 کلن افتخار احمد او دغه 43 کلن میرمنه فرزانه په 15 کال بند محکوم کړل. د وژل سوي انجلۍ شافلیه خور علیشا محکمه تول مور چې د نور ماشومان په وړاندې د شافلیه په خوله کې یو پلاستیکي کڅوړه ننیستلې و ویلې و چې همدلته ختمه کړه. څارنوالانو ویلي چې دغه پاکستاني لاسلې جوړې چې چستر سیمې ته څیرمه د وارنګټون په ښارګوټي کې ژوند کاوه خپل لور د دې لپاره وشله چې فکر کاوه هغه لویدیز چال چلن خپل کړی او دغه سنگار او لپردوی هلکان سره خبرې د دوی د شرم لامل سوی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا د متخصصانو یو پلاوی ته امر کړی دا مسله وڅېړي چې د غیوات په پوځي عدلي نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا شته او که څنګه. د پنیټا په وینا دلته هغه جرایم مطرح دي چې په جنگي سیمو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ملکیانو په وړاندې کېږي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې پنیټا غواړي پوسی چې جرمي دوسیه په فوري او منصفانه توګه څېړل شوی او کنه. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې دا مسله له کومې ځانګړې پیښې سره تړاو نه لري خو دا اقدام په افغانستان کې د ځینو پیښو په تعقیب کېږي چې د خلکو غوسه یې راپارولې وه. په یوه پیښه کې یو امریکایي سرتېری په کندهار کې د 14 ملکیانو په وژنه تورن شوی و. روسیه او چین ویلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا د سوریې پر ضد تصویب شوی پریکړه لیک په دغه هیواد کې د سولې هڅې له ستونزو سره مخامخوي. د ملګرو ملتونو په دې پریکړه لیک کې د سوریې پر حکومت انتقادونه هم سوي دي. دا پریکړه لیک د سعودي عربستان لخوا ترتیب سوی و چې په 133 موافق او 12 مخالف رای سره تصویب سو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې پریکړه لیک له تصویب مخکې داسې څرګندونه وکړې:
The conflict in Syria is a test of everything.
دی وی د سوریې کړکیچ د ملګر ملتونو لپاره یو آزمایښت دی. د هرغه آزمایښت د هرغه ارزښت آزمایښت چې دغه سازمان ورباندې باور لري. نو غواړم چې نن د ملګر ملتونو سازمان په دې آزمایښت کې پاتې راسي. غواړم موږ ټول د سوریې او نړۍ خلکو ته دا وښیو چې موږ له سربلینیڅا څخه عبرت اخیستی دی. نړیوال ګډ فشارونه کولی سي چې بدلون راولي او د سوریې خلک عمل ته اړتیا لري. روسیا او چین چې په مخکنیو رایه چونو کې د سوریې د حکومت د اقدامات مخالف و د پریکړه لیک ته هم مخالفه رای ورکړي. مسکو ویلي دی چې دا پریکړه لیک د سوریې د حکومت له وسلوالو مخالفینو نه یو څرګند ملاتړ دی. چین بیا ویلي چې یوازې د سوریې پر حکومت فشار راوستل به د دې سبب سي چې کړکیچ د سیمې نور هیوادونو ته هم خپور سي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د سوریې په ولسمیاشتني بحران کې 9000 کسان وژل سوي دي. د هسپانیا یو قاضي د القاعده له دریو غړو څخه یو ته چې په دې ونی کې نیول سوی د حبس سزا ورولې ده. دا کس چې په خټه ترکی دی د هسپانیا په جنوبی ولایت اندلس کې په خپل کور کې د چاودیدونکو موادو د ساتلو په جرم په حبس محکوم سوی دی. دوه نور تورن کسان چې چچنیان دي په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې به د پولیسو په توقیف کې وي. دا دوه کسان د چهارشنبه پر ورځ په داسې حال کې چې په یو بس کې د فرانسې پر لور روان و نیول سوی دي. د هسپانیا چارواکو ویلي داسې باور کېدی چې دغه دریو کسانو په اروپا کې د حمله لپاره پلان جوړ کړی و. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کاترین آشتون بیلاروس ته خبرداری ورکړی چې له دغه واده د سویډن د سفیر له شړل وروسته به مناسب اقدامات وسي. سویډن ویلي چې بیلاروس سفیر سټیفن اریکسون د دې لپاره شړلی چې د بیلاروس حکومت له مخالفینو سره کتلی و. د سویډن د بهرنی چارو وزیر کارل بیلت د بیلاروس د اقدام تکان ورکوونکی بللی دی. خو د بیلاروس د بهرنی چارو وزارت ویاند ویلي چې هیواد یې د سویډن سفیر نه دی شړلی، بلکې د هغه کاري موده یې نه ده تمدید کړې. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 د اګست میاشتې 3 د روژې مبارکې میاشتې 14. د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیران نن او د ولسی جرګې غونډې ته د استیزا د پاره ورغوښتل سوي دي. د ولسی جرګې ځینې وکیلان وایي هغه استازی چې کورنۍ یې په ایران او پاکستان کې دي د دغو هیوادونو تر اغېز لاندې دي.
کله چې موږ پریکړې کوو په شورا کې اکثر هغه وکیلان چې کورنۍ هلته دي دومره علاقه نه ښیي چې د افغانستان په ګټه کوم شی ترسره کړي، مخصوصا که چیرې دغه دوه هیوادونه ګټې پکې ماتري.
د بریتانیا صدر اعظم د لندن په اولمپیک لوبو کې د افغان ورزشکارانو ګډون وستایا. بیا مو د خیبر پښتونخوا ایالت یو زندان ته بیایو او د افغان بندیانو حال اخلو.
د هر ملک تبادله کېږي، د انډیا نه ګیر شي، د بل ملک نه ګیر شي، مونږ په ټی وی په ریډیو ګورو، مونږ سره ټی وی شته، ریډیو شته، او لکه د افغانستان نه مونږ داسې وانه ورېده چې نن یې لس کسان تبادله کړو، یا لس کسه، یا یو کس، یا دوه کسه.
نور مسائل هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د خبرونې په وروستیو شیبو کې واورئ چې پر ماشومانو د جنسي تیری پر مسلې پکې خبرې سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیر نن ولسی جرګې ته د استیزا د پاره ورغوښتل سوي دي. دغه چارواکي وروسته تر هغه د جرګې ته د استیزا د پاره غوښتل کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامني زیاته سوې ده او شاوخوا له 4 میاشتو راهیسې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو شاوخوا 3000 توغندي د پاکستان له خاورې راوښتل سوي چې افغانانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. زبر ژمن د استیزا دغه غونډه څارلې او راسره په مستقیم تماس کړي. ژمن صاحب، د ولسی جرګې د غونډې جریان تر اوسه څنګه روان دی او وکیلان څه انتقادونه او څه پیشنهادونه لري؟
بلې، د ولسی جرګې غونډه پیل شوې ده او د غونډې له پیل نه د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی هم په غونډه کې ګډون لري. اوس د وکیلانو پوښتنې پیل شوې دي چې بیا به دوی ته وخت ورکول کیږي تر څو د پوښتنو ځوابونه وایي او د هغه څه له امله چې استیزا شوي دي هغه سپیناوی وکړي د خپل دریځ او موقف. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د غونډې په پیل کې وویل چې د دفاع وزیر په د هیواد په حریم باندې د تیری له امله استیزا کیږي. اشاره یې هماغه په کونړ باندې د پاکستان له خاورې راکټي حملو ته وه. البته نموړي ویل چې په داخلي وزارت کې ځینې نورې ستونزې هم یاد کړي چې لامل یې د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي استیضاح کیږي. هغه ویلي چې په د کورنیو چارو وزارت کې فساد اوج ته رسېدلی، د ولسي جرګې چې پریکړې کېږي هغو ته احترام نه کوي د کورنیو چارو وزیر، او همدارنګه په اجراءاتو کې بې کفایتي یاده کړله چې موجوده ده، او له همدې امله دغه وزیر استیضاح کیږي. اوس د وکیلانو لخوا له دغه دواړو وزیرانو څخه پوښتنې روانې دي چې بیا به هغوی ته وخت ورکول کیږي، خپلې خبرې به کوي او پوښتنې به ځواب وي. او وروسته بیا د ولسي جرګې رئیس وویل چې بیا به فیصله کیږي چې آیا دوی ته صندوقونه کیښودل شي د عدم اعتماد یعنی او کنه، ځکه چې هغه ویل که چیرې د دوی خبرې د وکیلانو د قناعت وړ وي امکان لري چې بې له دې چې دوی ته صندوقونه کیښودل شي غونډه پای ته ورسیږي.
او که چیرې دغه ځوابونه د قناعت وړ نه وي بیا به څه کیږي؟
بیا به د په استیضاح کې معمول ده چې بیا وزیرانو ته صندوقونه کیښودل کیږي، هر وکیل ځي او رایه ورکوي، که هر چا د عدم اعتماد رایه زیاتې شولې نو هغه به له وزارت څخه لرې کیږي، ګوښه کیږي به او سلب اعتماد کیږي به د ولسي جرګې لخوا. نو تر اوسه څرګنده نه ده چې د کورنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر به د انتقادونو په ځواب کې څه وایي. هغوی ته هم نوبت ورکول کیږي چې په راتلونکو خپرونو کې مونږ خپلو اورېدونکو ته بشپړ معلومات ورکړو.
ډېره مننه اجمل
صاحب. ولر ده چې د کونړ د بریدونو په باره کې پخوا تر دې د کورنیو چارو وزیر ویلو چې د یوې سیاسي پریکړه ته اړتیا ده تر څو مونږ ته امر وشي او مونږ د پاکستان ځواب ووایي. تر اوسه پورې چې تر څو په سیاسي پریکړه نه وسي په سیاسي سطح باندې دوی د ځواب ویلو صلاحیت نه لري.
ډېر مننه اجمل صاحب. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر اجمل و چې د ولسی جرګې د نننې غونډې په باب معلومات راکول. نن د ولسی جرګې د خوا د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران د استیضاح لپاره وربلل سوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یو شمېر هغه وکیلان د ایران او پاکستان تر نفوذ لاندې دي چې کورنۍ یې په دغو هیوادونو کې اوسېږي. په عین حال کې ځینې کتونکي دا یوه لویه ستونزه ګڼي. تفصیل له کابله د احمد زبیر اجمن په رپورټ کې.
پخوا تر دې هم په ولسی جرګې کې د ایران او پاکستان د نفوذ په اړه ادعا شوي، خو دا ځل ځینې وکیلان وایي د ولسی جرګې یو شمېر هغه غړي د پاکستان او ایران تر اغیز لاندې دي چې کورنۍ تر اوسه پورې په دغو هیوادونو کې دي. د ولسی جرګې یو غړي آرین یون ازادي راډیو ته وویل د هغو وکیلانو شمېر چې کورنۍ په ایران او پاکستان کې دي تر شاوخوا 30 پورې رسیږي. نوموړي وویل ځینې دارنګ وکیلان د ایران او پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
سره وکیلان زموږ شته ده چې دوی په ایران کې کورونه لري او په پاکستان کې کورونه لري. هغوی د کار افغانستان دومره ماتره نه دی لکه هغه هېواد چې د دوی کورنۍ پکې دي، ځکه دا موږ ته ثابته شوې ده کله چې موږ پرېکړې کوو په شورا کې اکثره هغه وکیلان چې کورونه هلته دي دومره علاقه نه ښیي چې د افغانستان په ګټه کوم شی ترسره کړي، مخصوصا که چېرې دغه دوه هېوادونه ګټې پکې ماتره وي. دوی کوشش کوي چې دغه هېوادو په ګټه دغه کار ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې دا سرتاسره بېخي د افغانستان د ملي ګټو سره مخالفت کوي. نو دغه خلک چې هلته کورونه دي، دوی سره باید حکومت ته سیر حساب وکړي چې یا به په افغانستان کې وکالت کوي او یا به ځي
نوموړي ادعا وکړه چې ځینې دغه وکیلان د هغو مسایلو په څېړلو کې دومره علاقه نه ښیي چې ایران او پاکستان پکې مطرح وي. د اغلی یون په وینا څه موده مخکې له یو بهرني هیواد سره د ستراتیژیکو اړیکو د تصویبېدو په وخت کې ایران د ځینو وکیلانو له لارې د پیسو په وسیله د دې سند د ردېدو هڅه هم کړې وه. اغلی یون دغه سند په ډاګه نه کړ، خو پخوا تر دې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه د ایران د همداسې هلو ځلو راپور ورکړ شوی و، خو ولسی جرګې دغه سند تصویب کړ او یوازې د ګوتو په شمار وکیلانو ورسره مخالفت وکړ. له هغو وکیلانو څخه چې په ایران کې کورنۍ دي یو هم عبدالقیوم سجادی دی. نوموړي دا خبر ردوي چې ګینې په ایران کې د کورنۍ موجودیت د ملي مسایلو په اړه د ده په تصمیم نیولو تاثیر کوي.
اگر بودو باشه افراد در کشورهای
بیرونی که چیره په بهرنیو هیوادونو کې د کسانو اوسیدل له دې هیوادونو سره د استخباراتي اړیکو څرګندوی وکړي، نو په دې صورت کې خو بیا زموږ ډیر شمیر وزیران او وکیلان له هیواده بهر ژوند کوي او تاګ راتګ ورته لري. زه فکر نه کوم چې دا د کوم دلیل وي چې په بهر کې اوسېدل د ملي ګټو پر خلاف کار کول دي. که هغوی په افغانستان کې دننه اوسي او که بهر، دا مسأله د دوی په اراده کومه اغیزه نه کوي.
بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د بشر د حقونو د نړیوال کمیسون له مخې په خلکو دا بندیز نشته چې چیرته کورنۍ ووسیږي. د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی ازادي راډیو ته وویل باید په دې اړه شواهد موجود وي چې په ایران او پاکستان کې د دولتي چارواکو د کورنیو اوسېدل افغانستان ته کوم ګواښ پیښوي. هغه وویل که څوک په چا ادعا کوي باید شواهد ولري، خو تر اوسه چا شواهد نه دي وړاندې کړي. ځینې کتونکي بیا د نوموړي برعکس فکر کوي او وایي هغه وکیلان او جګپوړي چارواکي چې کورنۍ په ایران او پاکستان کې دي د ملي ګټو لپاره کار نه کوي. د سیاسي چارو یو کارپو احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اره څوک چې په خاطر پښتون ولور پښتون په افغانستان کې کار کوي، په ملیونو په ایران په پاکستان کې دي او په نورو مملکتونو کې، دا خلک خپل شخصي منافع ته ګوري. د ملي په منافع ملي په باره کې تومره باورمن دي چې من نه دي، دا خلک د افغانستان اصلا هیڅ بچیان نه دي.
پخوا هم پولیسی جرګې کې ځینې وکیلان ایران او پاکستان ته په کار کولو تورن شوي چې خپل وکیلانو رد کړي دي. ویل کېږي په حکومت، سیاسي ګوندونو او سازمانونو کې هم داسې کسان شته چې د ایران او پاکستان لپاره کار کوي، خو امنیتي مسؤلین وایي د موندلو لپاره هڅه کوي. د ملي امنیت عمومي رئیس د چهارشنبه په ورځ پولیسی جرګې ته وویل دوی د جګپوړو کسانو په ګډون د بیلابیلو حکومتي ادارو 15 مسؤلین په دې وروستو کې ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي.
نن د ماسپخین لیوی تر درو بجو د منځنوی صفو د دسکا د ترمیم او پاکول په خاطر ممکن د ازادي رادیو د خبرونو په اوریدو کې ستونزې پیښ شي. موږ معذرت مخکله مخکې ومنئ.
د بریتانیا صدر اعظم په لندن کې د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکارانو ګډون وستایه. ډیوډ کامرون پرون په لندن کې د افغانستان د اولمپیک د کمیټې له مشر ظاهر اخبر سره په غیر رسمي توګه هم کتلی دي. تفصیل د حمید مومن پر پټ کې.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له مشر سره د بریتانیا د صدر اعظم د لیدنه تر ډیره غیر رسمي او تعارفي وه، چې پکې په لندن کې د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکارانو په ګډون خبرې وشوې. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیوډ کیمرون د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکارانو او په تیره بیا د تخمینه کوهستاني د ګډون ستاینه وکړه. د بریتانیا له صدر اعظم سره د دې کتنې په اړه وویل دوی، یعنی ډیوډ کیمرون، په لومړي سر کې د اولمپیک په لوبو کې د تخمینه کوهستاني او بیا د افغانستان د څلورو فدراسیونونو د ګډون ستاینه وکړه او د نجونو په ګډون د افغانستان د سپورت د ونډې قدردانی وکړه. افغانستان د اولمپیک په روانو لوبو کې چې په لندن کې دوام لري په څلور رشتو سره چې پکې تکواندو، جیډو، سوکوهنه او منډه شامل ده ګډون کړی. تخمینه کوهستاني چې د اولمپیک په روانو لوبو کې یوازینی افغان نجلۍ ده پرون په داسې حال کې د 100 میټرو د منډې په سیالیو کې برخه واخیستله چې ټول سټېډیوم له نندارچیانو ډک و. تخمینه چې د افغانستان د بیرغ درې رنګ پړونه په سر و، د 100 میټرو د منډې د واټن په 14 ثانیو او د ثانیې په 22 سلم کې پوره کړ او د خپل ټولو سیالانو په نسبت روسه د پای کرخې ته ورسېدل. خو تخمینه له دې قبله چې له سیالۍ ووتله خواشینه نه ده. دې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل دوای رازیم له دې قبله چې په دې لوبو کې مې برخه اخیستې، ترته د سرو زرو له مډاله او له هر څه زیات ارزښت لري. تخمینه په خپلو خبرو کې د هغو ستونزو یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د تمرین په محل ورسره مخ و او د دې په وینا له قبله داونه توانېدله چې په سمه توګه په دې سیالۍ کې وځلېږي. دوای هغه وسایل چې دلته ورزشکاران په وکیل لري په خوشنۍ سره چې موږ په افغانستان کې نه لرو. د دې ترڅنګ محیطي او ټولنیز ستونزې هم موجودې وي. د بیلګې په توګه داسې کسان هم و چې له ما یې ملاتړ نه کاوه. دوی تر دې مهاله هم زما په باره کې په فیسبوک کې لیکنه کوي او د خلکو په منځ کې زما په باره کې خبرې کوي. دا هغه سیزونه دي چې په یو ورزشکار زیات اغېز پرې باسي. تخمینه وایي چې له دې به زیاته هڅه وکړي او نورې افغان نجونې به هم ورزش ته وهڅوي، سو وکړی شي چې په راتلونکي کې افغانستان ته زیات بریالیتوبونه ور په برخه کړي. له تخمینې مخکې دوه نور افغان ورزشکاران، اجمل فیضاده په جیډو کې او اجمل فیصل په سوکوهنه کې، د سیالیو له بایللو وروسته له لوبو ووتل. دا چې ولې افغان ورزشکاران تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې کومه بریا ترلاسه کړي، د اولمپیک د ملي کمیټې مشر وایي چې د اولمپیک په لوبو کې د 204 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې، خو تر دې دمه یوازې 10 هیوادونه توانېدلې چې بریا ترلاسه کړي او په جدولونو کې شامل شي. دی وایي هغه هیوادونه چې له 600 ورزشکارانو سره راغلي وو لا هم نه دي توانېدلې چې کومه بریا ترلاسه کړي، خو زموږ ګډون یوه بریا ده زمونږ ورزشکاران چې له دې پروګرامونو زده کړې کوي یوه بریا ده او له نړیوالو سازمانونو سره زمونږ اړیکې یوه بریا ده. اوس د افغان ورزشکارانو ټولې هیلې له دوو ځوانو تکواندوکارانو سره چې پخوا یې هم افغانستان ته مډالونه ګټلي وو تړلې دي. دا دوه ورزشکاران روح الله نیکپا او نثار احمد بهاوي دي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس هم دوی ته هیله مند دی او وایي چې د دوی تمریناتو په پام سره هیله ده چې افغانستان ته له ډکو لاسونو سره ستون شي. ټاکل شوی چې نیکپای او بهاوي د روانې اګست میاشتې په نهم او لسمه نیټه د سیالیو میدان ته ووځي او د همدې میاشتې په دیارلسمه نیټه د افغانستان ورزشي کاروان هیواد ته ستون شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان د غرس په کابل هرات کندهار مزر شریف پل علم خوست گردیز غزنی لشکرګاه جلال آباد او اسد آباد کې د اف ام پر 15 صفه صفه وازی اوري کده انټرنیټ اسانتیا لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د خیبر پښتونخوا د ټولو زندانونو عمومي قومندان وایي افغانان د ترهګری په پیښو کې هیڅ لاس نه لري. د پېښور د مرکزی زندان قومندان خالد عباس چې د پښتونخوا د ټولو زندانونو عمومي قومندان هم دی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل دا مهال د پښتونخوا په زندانونو کې له 200 تر 300 پورې افغانان بندیان دي. خو ویل چې په دې ډله کې هیڅ سیاوي په ترهګری کې په لاس درلودلو نه دی تورن. په پېښور کې د افغانستان د کډوالو چارو رئیس مصری خان مومند، افغان ډیپلوماټانو حاجی میراج الدین بی سودوال، شغلی نیازی او شمس رحمان رشتین د پېښور په مرکزی زندان کې له افغان بندیانو سره وکتل او د هغوی له حالیه ځانونه خبر کړل. د دې ملاقات په پای کې دواړه لوري پر دې سلا شول چې د هر زندانی خپلوان که په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري نو کولی سي د مهاجرینو ریاست لخوا د تایید پاڼې په ترلاسه کولو سره له خپل بندي سره وګوري. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال مجیب رحمان انګار هم له دغه هیات سره ملګری وو او له نږدې له زندانیانو افغان هیات او د پېښور زندان لقمندان سره مرکه کړې. لومړی د زندانیانو حال پوښتلی. یو بندي وای:
السلام علیکم، زم رحمت الله نو ولایت ننګرهار ولسوالی سرخوت او قریه مو مبارک قلعه جمعیدار اوسیدونکو ما دلته په چرسو کې قید شوم. 25 کاله مې قید ده او بس نه کور دغه تکلیف ده راته ملاقاتونه نشي راتله راته. نموږ د افغانستان د حکومت نه دا تقاضا کوو امید کرځي صاحب چې زموږ تبادله په دغه باندې منډه تړله مونږ ته وکړي چې تقریبا کنور سنی چې خپل کورونو ته خلن شو مونږ بس ملاقاتونه نشي راتله چې راشي دلته نو اسناد بھی آگا دے کنی نو بس بھی آگم زندان تراضی پہ پہنچے وجہ نہ ملاقات ہم نشرات لے لوئی تکلیف ہی مونگتا
کاکا تھا سوزان را معرفی کے
ننگرار اسی دن کا ماں ونی خیل اور رسوال ہے او زب 400 کی بندی ماں پنجی وشکالا او تا کالا جوش جرم مونگ بانے سا بچو ہے سب اکڑے دے ہو جوس
د پېښور پولیس خو نو تاریخي نوم لري د افغانانو په مقابل کې زندان کې د پولیسو رویه ساسو رڅنګ د خوراک یا ساسو د پاکستانیانو د نورو د برق لوډ شیډنګ برېښنا نشټوالی ډېر زیات دی. د برق به څه متبادل تنظیم وي؟
هیڅ تقریبا نه د برق شته د خوراک شته د یو دیګینه په خی په یو دیګی کې په خی یو دیګینه راځي پاکستاني هم خوري افغاني هم خوري خو په عزت کې او خو په عزت کې وخت دی رغه صرف دغه تکلیف تر د چي خپل پردای نه وینم مونږه او بس مونږ سره چې دا مې ربانی وشي چې مونږه بس تبادله کی بس مونږ د خپل مشر د امید کرزی نه دا خواهش او دا سوال ورته کو چې په لاس د خدای مونږه بس واړه واخ خپل وطن ته
مننه. تاسو خپل ځان را معرفي کړئ.
زه بخچه ګل ولدي ششتي ګل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم د ممنداري ولسوالۍ د کلی باسول. زه دلته په منشیاتو کې یشه یم او 25 سال قید یم او تقریبا زما اوه کاله وشول دلته چې د پاکستانی او د ماجر په دلته هیڅ قسمه فرق نشته. خو لهذا مونږ ته دغه تکلیف دی چې د ملاقات دی او د افغانستان نه مونږ ته څوک راځي دغه مشکل دی. لهذا مونږ مرګ وي که ژوند وي که هر څه وي پکار ده چې مونږ باندې خپله خاوره کې تیر شو. د باقي قید که یو کال پاتې وي که لس کاله پاتې وي چې لهذا مونږ د خپل ولسمشر صاحب نه دا غوښتنه کوو چې مونږ د خپل ملک ته واړی او زمونږ د خپل بچیانو د خپل کور د خپل خاورې ارمانجن یو چې مونږ دغه باقي زندگی په هغه کې تیره کوو.
افغان ډیپلوماټان سفارت ماجرینو ریاست کنسلګری دوی ادا کوي چې موږ وخت په وخت زو د بندیانو د حال نه ځان خبرو. بندیان شکایت کوي اوس تاسو سره مخامخ حقیقت څه دی؟ آیا دوی پر اختیام تاسو ته کله راځي؟
د نن نه لس میاشتې مخکې یو ځل راغلي وو، هغې سره ملاقات ورسره شوی و. بیا د پاره چې دویم ځل دی راغلي موږ نه دی لیدلی. اوس ستاسو دا د درېیم ځل دی بیا راغلي، دوی ویلي چې موږ ستاسو پس شا ستاسو ته منډه تړلې موږ شروع کړي دي، نو بس الله دې وکړي چې پکې کامیاب شي.
جی د دوی نه موږ دغه ده چې لکه دوی زمونږ تپوس کړی راغلی موږ سره ملاو شوی دی، لکه زمونږ خو قیدی نو موږ باندې یو منټ لږ ډېر سختۍ سره تېرېږي. موږ دا وایو چې یاره همدا اوس وشي، په دې وجه باندې په دې بنیاد باندې موږ دا وایو چې یاره دوی راغلي موږ سره ملاو شوي خو موږ دپاره ایسه کار نه دی کړی. لحاظه دوی به کړی وي زمونږ په شا باندې به ډېر هغه کړی منډې ترډې به والي، خو لکه موږ ته تر اوسه نه دی محسوس شوي چې موږ دپاره دې خلکو سه وکړو یا ونه کړلو. نو په دې بنیاد موږ دا وایو چې موږ سره نه چا تپوس وکړو نه زمونږ چا د غوښتنه وکړله. نو لکه د ار ملک تبادله کیږي د انډیا نه گیر شي د بل ملک نه گیر شي، موږ په ټی وی پر ریډیو ګورو، موږ سره ټی وی مشته ریډیو مشته، او لکه د افغانستان نه موږ داسې وانه ورې چې نن لس کسان تبادله کړو یا لس کسه یا یو کس یا دوه کسه.
کاکا ستاسو رنګ په دې درې واړو کې ډېر خزان دی، دننه وهل ټکول
نشته صاحب ازما بس نه نوال شته نه ټکوله که به دې تکاله کې ما دې یو نه تکلیف لیدلی دی کنه. بس کور دی، کورم ډېر دروند کور دی کنه، ډېر غټ ډبر هم دی. بس سوچ او فکر کې ټوله ورځ شپه ورځ پاتې پراته یو.
نور بندیان وضعیت څنګه دی؟ مثلا نه جوړی تاسو ته دوا ډاکټر
هر څه ډاکټر هم شته او دوا هم شته، دنیا کې هر څه هر ځای شته، خو د کور نعمت شته نه دی چې سړی بچی ویني ښځې ویني خپل پردی ویني. دا شی تکلیف دی، سوچ فکر کې سړی پروت وي. او نور ولاکه موږ ته نه د یوې روپۍ تکلیف شته او نه خښته نه بد شته پوه شوې. بس موږ دغه خواهش تاسو نه کوو، موږ د دوی نه هم دا دغه کوو چې دوی اوس مثال لس میاشتې مخکې راغلي وو، ټیک ده چې راغلي وو، خو لس میاشتې خو چې راغلی خو بیا خو هم لږه پوښتنه سړی وکړي که نه. زموږ دا هغې موږ وایو چې دستي لاړ شو په منډه باندې، بس خپلو بچو ته ځان ورسوو چې ورنږدې خو شو که نه. موږ د یونم ګیله نه کوو، ټولو نه موږ دا هغه کوو چې بس سوال درته کوو چې موږ بس تبادله کوي. ګوره ټول بندیان چې څومره د ملکونه دي ټول بندیان په تبادله شو، موږ یو رو کنه. او د افغانستان خلکو هیڅ هغه نشه، هغه خلک چې حکومت د کارتونو سره ونیسي هغه پنځلس ورځې دلته قید کړي، هغه لاړ شي هلته هغه کوي چې موږ دا تبادله کړه پوه شوې. ریلونه یې راونیسي هلته د هغه کې په ترخه مې واړې. دغه بندیان چې حکومت پراته دي چې سره په کلونو کلونو کې بچي نه ویني او ښځې نه ویني، دغه یې تبادله کړي.
محترم بی سودوال صاحب خبری خوب ډیری وی، خو له بده مرغه زمونږ د خبرونی وخت به دومره نه وي. د دوی ځینې عمده خبرې دغه وی چې مثلا د تبادله خبره، آیا په دې لړ کې تاسو سره څه پوری څه کړی؟
دا دوی چې کوم مطالبه دي دا یقینا په حق مطالبه ده او په ځای مطالبه ده. ورې بعض قانوني پوینټونه دي چې هغه د دو ملکونو ترمنځ د توافقنامې یا د تفاهم په نتیجه کې یا او معاهدې په نتیجه کې هغه رامنځته کیږي. په دې رابطه باندې موږ د دوی خبرې اورېدلې دي، مخکې موږ په دې رابطه څه کار کړی دی. انشاءالله آینده کې زموږ همدغه برنامه ده، نو په دې باندې تخنیکي ټیمونه دي دا انشاءالله کار کوي. په ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله موږ په دې باندې امید ده چې یو تفاهم ته ورسېږو.
ډیره مننه. په پیښور کې د افغانستان د مهاجرینو رئیس محترم مصری خان صاحب، د دوی ګیلې شکایتونه د دوی وړاندیزونه هر څه تاسو واورېدل. د دوی یو عمده مشکل د ملاقات د جدي وایي چې موږ ته خپل خپلوان راځي هغوی سره چې مهاجر کارت نه وي، یعنې د یونیسیار او نادرا کارت، هغه دلته څوک بیا راتللی نه شي. د دې څه متبادل امکانات شته چې تاسو ورته څه غم وکړي؟
داسې ده چې د دوی مشکل واقعا په ځای دی. دوی چې شکایت کوي او تقاضا ولري په دې رابطه مونږه بې تفاوت نه یو پاتې شوي، او وخت په وخت زه شخصا خپل راغلی یم، د دوی پوښتنې مې کړي، د دې مخامخ ناستې ملاقاتونه مې ورسره کړي دي. اوس مونږ تازه د جیل سپرجن صاحب خالد عباس صاحب سره په دې رابطه توافق وکړو چې د دوی څومره خچ ملاقات ته راځي، که کارت لري که نه لري، اسناد دي که نه، نو مونږ به دوی معرفي کوو او دوی سره به د ملاقات زمینه ورته مساعده وو. هر هغه څوک د خپل صلاحیتونو په حدودو کې مکلفیت لري. زمونږ د وسه زمونږ په امکاناتو کې دغه خبره موجوده وه چې مونږ وتوانیږو دوی سره د ملاقاتونو زمینه مساعده کړو. پرون ما د سفیر صاحب سره ملاقات وو، اولینه خبره د بندیانو پوښتنه مانه کړې، یعنی په ملاقات کې د ټولو خبرو په هغه صدر کې د بندیانو خبره مطرح کړه چې د بندیانو څه حال دی او څه به کیږي.
ډیره مننه خالد عباد صاحب، د پیښور زندان عمومي قمندان دی او د دې سره سره د ټول خیبر پښتونخوا د زندانونو مسؤول دی. د دوی نه هم یو څه معلومات وړو. خالد عباد صاحب، ډاکټر څوران د ساس نډیره مننه چې موږ تم د ملاقات وخت راک په مجموع کې تاسو سره ټوټلی څومره افغانان دلته بندیان دی او دوی د جرمونو نویت سره
او ستاسو د ازادۍ چې کوم چینل دی داغي ډیر زیات مشکورې ما چې دلته راغلی او تاسو د خپل افغانانو رونو تپوسو کو د مډیر خوښو چې دلته سوکراشي او د دې تپوسو کې پښتنو کې سو پورې چې تاسو د تعداد خبرو کا نو دی وخت کې زمونږ تقریبا زمونږ په دغه خیبر پختونخوا صوبه کې زمونږ په